دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د تاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه پیل کیږي خو تر هر څه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز واورئ
د شکایتونو اوریدو کمیسیون د شکایتونو ثبتول پیل کړل د ایران د مظاهرو لپاره په تازه رپورټ کې ویل شوي دي چې د مظاهرچیانو د ځپل امر مذهبي مشر ورکړی و
محترم اوریدونکو نن د 1999 کال د مرغومي د میاشتې دوهمه نیټه ده چې د 2019 عیسوي کال د دسمبر د میاشتې له 28 نیټې سره سمون خوري په دې خبرونه کې به تاسو پر خبرونو برسیره دا رپورټونه هم واورئ د مالی وزارت د 1999 مالی کال د ملي بودیجې طرحه ولسی جرګې ته وړاندې کړه
بودیجه سال مالی 1399 به اساس واقعیت ها صورت گرفته است
د ولسمشرۍ د ټاکنو یو شمېر کاندیدانو د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون سره د شکایتونو له ثبتولو څخه انکار کړی دی
موږ دغه کمیسیون سره ثبت کړي
او سبا د دسمبر د میاشتې 24مه په افغانستان باندې د شوروي د یرغل 24مه کلیزه ده په دې اړه هم یو راپور وړاندې کیږي خو اوس پام وکړئ پوره خبرونو ته وایم عاشق الله رحیم زوی
السلام علیکم اول د افغانستان څو خبرونه اوري نن لمړی ورځ د چې کاندیدانو د شکایتونو ثبتول پیل کړل یوازې یو ټیم تر څلور شکایتونو کمیسیون وایي د شکایتونو په وو ولایتونو کې ثبت شوی دي د شکایتونو د کمیسیون یو ویان قاسم الیاسی امریکا غږ ته داسې وویل
فعلاً د یو ټیکټ له لوري 4,003 شکایتونه ثبت شوي دي دا په اووه یا اتو ولایتونو کې دي ښایي نور ټاکنیز ټیمونه هم خپل شکایتونه ثبت کړي
کمیشن وایي په لومړي پړاو کې ټول شکایتونه دستبندي کیږي چې وروسته به وڅېړل شي بل پلو د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د اعلان وروسته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د شکایتونو د خپلواک کمیشن نه غوښتي دي چې د شکایتونه دې په مسلکي او شفافه توګه وارزوي د جنوبي او مرکزی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ایلس ویلز ویلي دي چې د امریکا متحده ایالات د 2019 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لمړنیو پایلو د اعلان پاړه د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د هلزلو هرکلی کوي د پاکستان حکومت هم د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو د لمړنیو نتیجو د اعلان هرکلی کړی د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې هیواد په افغانستان کې ډیموکراتیک بهیر ملاتړ کوي د مالی وزارت سرپرست وزیر د دیر جا ټوله 428 میلیارد افغانۍ ده چې 209 میلیارد عادي او 109 میلیارد انکشافي بودیجه ده د مالی وزارت سرپرست وزیر محمد همایون خیمی ولسی جرګې ته د نوې بودیجې د طرحې د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د 109 میلیارد افغانیو انکشافي بودیجې څخه 3.5 میلیارد افغانۍ اختیاري او 8.5 میلیارد افغانۍ غیر اختیاري بودیجه ده
بودیجه سال مالی 1399 به اساس واقعیت ها
د 1399 مالی کال بودیجه د واقعیتونو شته او منابعو او د حکومت د لومړیتوبونو پر اساس ترتیب شوې ده او په بودیجه کې ډیره پاملرنه انکشافي بودیجه ته شوې که د تیر 1399 مالی کال د بودیجه سره مقایسه شي 10% زیاتوالی ښیي
په تیر مالی کال کې د افغانستان ملي بودیجه 399 میلیارد افغانۍ وه په افغانستان کې میشت اتلافي ځواکونه وایي یو امریکایي عسکر وژل شوی دی د ناتو د قاتم لاتړ ماموریت نن په یو اعلامیه کې ویلي دي چې امریکایي اسکار د پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوی خدای نه دی ویلي چې د قندز په چاردرې ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په موټر بمی چاودنه کړې ده او یو امریکایي اسکاري وژلی د لغمان د والی ویان اسدالله دولتزی وایي چې نن سهار شاوخوا 11 بجې د لغمان ولایت د دولتشاه ولسوالۍ اړوند خاص دولتشاه کلي کې د یو قومي مخور د جنازې په مراسمو کې د ماین چاودنه شوې ده دولتي امریکا غږ ته ویل چې په دې چاودنه کې 3 کسان وژل شوي دي او 2 کسان زخمیان دي هغه وویل چې دا چاودنه طالبانو کړې ده خو په خپله طالبانو په دې حق له تر اوسه څه نه دی ویلي د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیون اوریا د هم نړیوال خبرونه د سعودي عربستان یوې محکمې نن 5 کسان د واشنگټن پوسټ د ورځپاڼې د لیکوال جمال خاشقچی د وژنې په تور په مرګ محکوم کړل خاشقچی تیر کال په استنبول کې د سعودي د قونسلګری کې دننه وژل شو د محکمې نننۍ پریکړه د سعودي عربستان په دولتي تلویزیون الخیریه خپور شو خو د محکوم شوو کسانو هویت په اړه څه ونه ویل شول د ایران د مظاهرو په حق لا په یو تازه راپور کې ویل شوی دی چې د هغه هواد ستر مسیبی مشر د مظاهرچانو د ځپلو امر ورکړی و. په دې امر علي خامنه‌ای امنیتي ځواکونو ته ویلي ول چې د مظاهرو د بندېدو لپاره د ټولو امکاناتونه کار واخلي. د رویټرز خبر ایجنس وایي خامنه‌ای ته څلورو نږدې کسانو تایید کړی دی چې د امر هغه ورکړی و. په ایران کې د حکومت ضد په دې تازه مظاهرو کې لږ تر لږه 1500 کسان ووژل شول او حکومت زرګونه نور بندیان کړل. د امریکا کانګرس غړي د جمهور رئیس ټرمپ د احتجاج کولو د پریکړې د تصویبولو نه وروسته په ژمنۍ رخصتۍ تللی دي. د خبر تفصیل د متبد نه اوري.
تیره اونۍ ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امریکا دریم ولسمشر شو چې د استازو د مجلس لخوا استعفا کیږي. دیموکراتان ولسمشر ټرمپ د خپلو شخصي ګټو لپاره د جمهوري اسات له واکونو څخه په ناوړه استفاده تورنۍ. جمهوري غوښتونکي وایي چې د استعفا په سنا کې د جمهوري غوښتونکو رهبر د ټرمپ د استعفا کولو په تحقیقاتو کې د هغه د ادارې د جوکپور چارواکو د شهادت ورکولو په اړه د دیموکراتان غوښتنه رد کړې ده. خو دیموکراتان د ولسمشر د انګیزو په اړه اوس هم ګڼې پوښتنې مطرح کوي. د امریکا د کانګرس غړي د جنوري تر لومړۍ ورځو پورې رخصت دي. په پام کې دا چې د سنا مجلس د جنوري په میاشت کې د اسیزا تحقیقات پیل کړي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا راډیو، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د سټوډن اوریا. د سوریې په جنوب کې د سوریې او روسیې د ځواکونو بریدونو زور اخیستی دی چې له وجې په زرګونو کسانو خپل کورونه پرېښي دي او د ترکیې د پولې په لورې حرکت کړی دی. د بهرنیو مرستو یو بنسټ مطبوعاتو ته ویلي دي چې په تېرې اونۍ کې د سوریې په جنوبي برخو کې د بریدونو له کبله د سیمې نه 120,000 کسان کډه شوي دي. د هند په پایتخت نوې ډیلی کې په یو ګودام کې اور لګېدلی، لږ تر لږه 9 کسان پکې وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د نوې ډیلی د اوروژنې مسؤلین وایي اور په محلي وخت نن سهار ولګېده او د لګېدو علت یې نه دی معلوم. په عراق کې سیاستمداران لا هم په دې نه دي توانېدلي چې د هیواد لپاره نوی صدر اعظم وټاکي. په دې هیواد کې د همدې کال د اکتوبر د میاشتې را په دې خوا خلکو د حکومت ضد مظاهرې وکړلې. ټاکل شوی وه چې په محلي وخت نن سهار د عراق جمهور رئیس بهرام صالح موقتي صدر اعظم معرفي کړی و، خو د پارلمان د مخالفت له وجې دا کار ونه شو کړی. او وروستی خبر دا چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي په هغه خلکو انتقاد وکړ چې د تابعیت ورکولو نوی وضع شوی قانون د مسلمانانو پر ضد ګڼي. په نوې ډیلی کې خپلو هندو ملت پالو پلویانو ته په وینا کې صدر اعظم مودي وویل هغه مسلمانان چې په هند کې زیږیدلی دي یا فامیلونه یې ټول د مورنی وطن هند اولادونه ورونه او خویندې دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د سټوډیو واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري.
محترم اوریدونکو، اوس راځو د خبرونې لومړی راپور ته. د امریکا د کانګریس غړي د ولسمشر ترامپ د استعفا کولو د پریکړې د تصویبولو نه وروسته په ژمنۍ رخصتیو باندې تللي دي. اوس به د کانګریس رئیس نانسی پولوسی او د ډیموکرات ګوند مشران فیصله کوي چې کله دا پریکړه سنا ته د تحقیقاتو لپاره واستوي. په سنا کې د جمهوریت غوښتونکو اکثریت دی او د سنا اکثر غړو ویلي دي چې دوی به د ولسمشر ترامپ په استعفا کولو کې بې طرفي ونه کړي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د درې میاشتنی ځنډ وروسته د ټاکنو لومړنۍ پایلې او هغه هم له جنجالونو او شکایتونو سره مخ. نن د ولسمشرۍ د ټاکنو د لومړنۍ پایلو په اړه د کاندیدانو له لوري د شکایتونو د ثبتولو لومړنۍ ورځ وه. یوازې یو ټیم تر 4000 زیات شکایتونه ثبت کړي دي. د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون وایي دا شکایتونه په ولایتونو کې ورسره ثبت شوي.
فعلا د یو ټیکټ له لوري 4,013 شکایتونه ثبت شوي دي. دا په اوه یا اتو ولایتونو کې دي. ښایي نور ټاکنیز ټیمونه هم خپل شکایتونه ثبت کړي.
دواړو مخکښو ټاکنیزو ټیمونو د ولسمشر غني په مشرۍ د دولت جوړونکي او د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم ویلي چې خپل شکایتونه له دغه کمیسیون سره ثبتوي. خو د کاندیدانو شورا چې غړي لسو کاندیدان ته رسیږي بیا وایي چې د ټاکنو شکایتونو له کمیسیون سره د شکایتونو د ثبت پریکړه کوي.
موږ دغه پروسې سره بایکاټ کړی. د کاندیدانو شورا نه غواړي خپل شکایتونه د شکایتونو کمیسیون سره ثبت کړي او موږ بالکل خپل لمندي له لاسه ورکړی.
یوازې ولسمشر غني چې په لومړني پایلو کې اکثریت ګټلې د ټاکنو د لومړني پایلو نمانځنه کړې، خو نورو کاندیدانو مخالفت ښودلی او دا ټاکنې له درغلیو ډکې بللې دي.
ماز کمیسیون شکایت انتخاباتی توقع داریم که
موږ له ټاکنی شکایتونو له کمیسیون تمه لرو چې د قانون په مطابق د شوی شکایتونو څېړنه وکړي.
اگر به قضایا بګونی سالم
که قضیو ته سالم او سنجول شوی رسیدګي ونه شي، نو ښایي د بولویا، لبنان او عراق په څیر وضعیت دوام وکړي.
د ولسمشۍ د ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان بیا هغو ته ښه زیری و چې په ویناي کاروبار د ټاکنو له امله په ټپه درېدلی و. د صرافانو اتحادیه وایي راکړه ورکړه د ټاکنو د پایلو د ځنډ له امله ټکنۍ شوې وه او د پایلو اعلان به مثبت اغېز پرې وکړي.
موږ ته اصلا مهمه دا وه چې نتایج باید اعلان شي، په هر ډول باندې اعلان شي چې د دغه بحران څخه راووزو، د دغه کار د سقوط څخه راووزو او د دغه حالت څخه چې کار بیخي ساکت ولاړ دی، هیڅ د دو ګریپ نه صحیح تر کړو دغه څخه راووزو. بنان موږ دې ته ډیر خوشاله سولو. اوس مو خواهش دادی چې د شکایاتو کمیسون میاشت میاشت لکه د انتخاباتو کمیسون دومره وخت پر تیر نه کړي.
د میزان د شپږمې د ولسمشۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلې تېره ورځ د ټاکنو کمیسون اعلان کړي. د دغو لومړنیو پایلو په اړه هر شکایت د نن پرته په دوو نورو ورځو کې ثبت کېدای شي. تر هغې وروسته به د وروستیو پایلو لپاره ټاکنیز شکایتونه څېړل کېږي او وروستۍ پایلې به وخت واخلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.15.
په تیر رپورټ کې تاسو واوریدل چې د ولسمشرۍ د ټاکنو یو شمېر کاندیدانو د ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان په غبرګون کې د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون سره د شکایتونو له ثبتولو سره پریکون کړی دی. خو اوس به راشو بل مطلب ته. د ننګرهار د شینوارو په ولسوالۍ کې حکومتي قواوې دغې ولسوالۍ ته ورغلې، لاره امن کړې او وایي اوس د طالبانو تر حاکمیت لاندې نورو سیمو ته عملیات غځولي دي. نورحال زموږ د همکار ذبیح الله غازی په راپور کې واوري.
چارواکي وایي د ننګرهار شیرزاد ولسوالۍ کې د ګډو حکومتي ځواکونو لخوا پیل شوي عملیات په بریالیتوب سره مخکې روان دي او تر دې وروسته به د گاوند حصارک ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي. د شیرزاد ولسوالۍ کې د ملي اردو په مشرۍ د ګډو قواو عملیات دوه میاشتې مخکې پیل شوي چې وسلوال طالبان وځپي. ختیځون کې د 201 سیلاب قل اردو د څلورمې پلې لواء قومندان بریج جنرال محمد کریم نیازی وایي ګډو ځواکونو په کم وخت کې د دغو عملیاتو پر مهال له وسلوالو مهمې سیمې نیولې او لام په مرکې خېلو، توتو او نوکړ خېلو سیمو کې عملیات روان دي.
اومدیم کې همي سایه تحت حاکمیت دولتي ده او صد بتیم مناطق ملکی خېلو، مناطق توتو، نقاط کدو خېله از وجود ګروه پلیسی پاکسازی کړیم و توسط بتیم عملیات خود، همچنان عملیات ما به استقامت سارک همچنان روان است.
په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قمندان بریج جنرال محمد ایوب حسین خیل وی د دې عملیاتو په پایله کې شیرزاد ولسوالۍ ته ورغلی لار امن شوی او نږدې راتلونکي کې به نورې سیمې ونیسي.
موافقانه شکل سره دلته ورسېدل، ان شاء الله چې نور به هم د امنیتي شوه دلته پراخیږي. ځانګړي عملیات به ان شاء الله کوم په نظر کې نیول شوي، چون دا نظامی تحرکات محرمیت لري هغه په نظر کې. خو ډیر ځل به زمونږ ولسونه، د حصارک ولسونه، د شیرزاد ولسونه، د خوږیانی ولسونه په آرامه فضا کې خپل ژوند تېروي.
خو ډیر شمېر ځایي ولسي خلک وایي شیرزادو ته ورغلې لارې یو څه امن شوې، خو له ولسوالۍ پورته ډېرې سیمې لا د وسلوالو طالبانو سره دي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
محترم اوردونکو، لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د مالی وزارت د 1499 مالی کال د ملي بودیجې طرحه ولسی جرګې ته وړاندې کړه. د 1399 مالی کال ملي بودیجه 428 میلیارد افغانۍ ده چې 209 میلیارد عادي او 109 میلیارد پراختیایي بودیجه ده. پام کړئ، په دې اړه له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری راپور ده.
د مالی وزارت سرپرست محمد همایون قیومی نن د دوشنبې په ورځ د افغانستان د 1499 مالی کال د ملي بودیجې طرحه د ولسی جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړه. د افغانستان نوې بودیجه ټوله 328 میلیارد افغانۍ ده چې 209 میلیارد عادي او 109 میلیارد انکشافي بودیجه ده. د مالی وزارت سرپرست همایون قیومی ولسی جرګې ته د نوې بودیجې طرحې د وړاندې کولو پر مهال ویل چې د 109 میلیارد افغانۍ انکشافي بودیجې 0.5 میلیارد افغانۍ اختیاری او شپږوی میلیارد افغانی غیر اختیاری بودیجه ده.
بودیجه سال مالی 1399 با اساس واقعیت ها
د 1399 مالی کال بودیجه د واقعیتونو شته او منابع او د حکومت د لومړیتوبونو پر اساس ترتیب شوه ده او په بودیجه کې ډیره پاملرنه انکشافي بودیجه ته شوه. کده تیر 1399 مالی کال د بودیجه سره مقایسه شي، 1% زیاتوالی خي او دا زیاتوالی په داسې حال کې راغلی چې په عادي بودیجه کې تر 3% پورې سپما شوه ده.
صورت گرفته است.
د مالی د وزارت د سرپرست د معلوماتو لمخې په نوې بودیجه کې 3% پیسې امنیت او امن اعظم د پاره بیلې شوی، 14% د پوهنې د پاره، 12% د فرهنګي او دینی چارو د پاره، 18.9% د کور جوړولو او ټولنیزو چارو، 18.5% خه حکومتداري ته بیلې شوې دي. د افغانستان د تیر 1398 مالی کال بودیجه ټوله 399 میلیارد افغانۍ وه، چې په نوې بودیجه کې د تیر کال د ملي بودیجې پرتله زیاتوالی راغلی دی. د ولسي جرګې د مالی او بودیجې د کمیسیون منشي سید عظیم کبرزانی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دا کمیسیون به د بودیجې طرحه د هر اړخیزې څېړنې وروسته دغې جرګې د کمیسیونونو له استازو سره د بحث دپاره شریکه کړي او له هغې پس به دا طرحه د جرګې عمومي غونډې ته د تصویب دپاره وړاندې شي.
زمان میبره
ښه وخت اخلي تر څو موږ دا سند وپلټو، خو کوم شی چې موږ لپاره ډیر مهم دی په بودیجه کې د توازن بحث دی چې باید په پام کې نیول شوی وي تر څو موږ وکړی شو په ټول افغانستان کې یو ډول انکشاف ولرو.
په انکشافي بودیجه کې د توازن مسله د 1398 مالي کال د بودیجې د تصویب پر مهال هم په پارلمان کې یوه لانجمنه مسله وه، خو د مالی وزارت سرپرست وایي چې د روان مالی کال د بودیجې په طرحه کې ولایتي توازن په پام کې نیول شوی او د لوګي او نفوس شمیر ته په پاملرنې د هر ولایت لپاره 3 میلیارد افغانۍ ځانګړي شوي دي. د نوي بودیجې په طرحه کې معلولینو او معیبینو لپاره د مرستې صندوق جوړېدل، ولسوالانو لپاره تشویقي پیسې، د اوبو د پروژو مدیریت په ځانګړي ډول کابل کندهار ته د څښلو پاکو اوبو لیک او د کابل د ځمکې لاندې اوبو د ستونزې د هوارول لپاره د پیسو بیلول هغه موارد دي چې په لومړي ځل په بودیجه کې ورته ځای ورکړل شوی. د افغانستان د مشرانو جرګې له وړاندې د نوي مالي کال د بودیجې طرحه تصویب کړې ده. دا لا معلومه نه ده چې ولسي جرګه به څه وخت د بودیجې طرحه تصویب کړي، خو په افغانستان کې نوی مالي کال د مرغومي په لومړۍ ورځ پیل شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس غړي د ولسمشر ترامپ د استیضاح کولو د پریکړې د تصویبولو نه وروسته په ژمنیو رخصتیو باندې تللي دي. اوس په د کانګرس رئیس نانسی پلوسی او د ډیموکرات ګوند مشران فیصله کوي چې کله دا پریکړه سنا ته د تحقیقاتو لپاره واستوي. په سنا کې د جمهوریت غوښتونکو اکثریت دي او د سنا اکثر غړو ویلي دي چې دوی به د ولسمشر ټرمپ په استیضاح کولو کې بې طرفي ونه کړي. پام وکړئ دې راپور ته.
ډونالډ ټرمپ د امریکا دریم ولسمشر دی چې د استازو د مجلس لخوا استیضاح شو.
نن زه د استازو مجلس رئیس په صفت جدن او په خوشنۍ سره د متحده ایالاتونو د ولسمشر د استیضاح مبحث پیلوم. که موږ همدا اوس عمل ونه کړو نو خپله دنده به مو سرته رسولی نه وي.
دیموکراتان ولسمشر ټرمپ د خپلو شخصي ګټو لپاره د جمهوري ریاست له واکونو څخه په ناوړه استفادې تورن کړی دی. جمهوریت غوښتونکي وایي چې د استیضاح بهیر د سیاسي انګیزو له امله پیل شوی دی.
په معاصر تاریخ کې د لومړي ځل لپاره موږ د کانګرس په ژمنه کې سیاسي عنصر وینو. له هغه وخت نه چې د جمهوري ریاست انتخابات ختم شول، دوی یو لار عمومي چې په بل مخ واړوي.
په سنا کې د جمهوریت غوښتونکو رهبر د ټرمپ د استیضاح کولو په تحقیقاتو کې د هغه د ادارې د جګپولو چارواکو د شهادت ورکولو په اړه د دیموکراتانو غوښتنه رد کړې ده.
I have yet to hear one good argument.
ما تر اوسه یو خبر نه دی اوریدلی چې ولې لک شواهد تر ډیرو شواهدو ښه دي. څلور شاهدان دي، هغه کسان چې د استازو مجلس د تورونو په اړه مستقیمه پوهه لري او یوازې همدوی دي چې تازه مرتبط او روښانه شهادت ورکولی شي.
سناتوران به د استیضاح په تحقیقاتو کې د منصفه پلاوي په صفت عمل کوي.
زه له ولسمشر څخه ملاتړ کوم چې کوم ډول تحقیقات غواړي او څه ډول شاهدان راولي. فکر کوم چې دا هم کاملا مناسبه ده چې د استازو مجلس استدلال په خپل ځای او د مشر استدلال په خپل ځای کې وڅېړل شي او له هغه وروسته فیصله وشي چې مونږ څه کوو.
خو دیموکراتان د ولسمشر د انګیزو په اړه اوس هم غنې پوښتنې مطرح کوي.
که د متحده ایالاتونو یو ولسمشر د یو هیواد پر ضد شي، د امریکا پر متحده ایالاتونو متکی دی، د خپل ادارې او د جمهوري ریاست له واک نه استفاده کوي. که هغه دا کار د دې لپاره کوي چې د خپل شخصي کمپاین لپاره سیاسي ګټه پورته کړي، دا نو ډېر جدي مسئله ده.
د امریکا د کانګرس غړي د جنوري تر لومړۍ ورځې پورې رخصت دي. په پام کې ده چې د سنا مجلس د همدې میاشتې په اوږدو کې د استیضاح تحقیقات پیل کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
محترم اوریدونکو، د دسمبر 23 په افغانستان باندې د شوروي اتحاد د یرغل 23 کلیزه ده. په افغانستان باندې د دې جګړې ناوړه اغېزې لا چا پټې نه دي، خو هغه سرتیری چې افغانستان ته رالیږل شوي وو هغوی اوس په څه وضعیت کې دي؟ پام وکړئ په دې هکله دې راپور ته.
25 کلن الیاس داودی د پخوانی شوروي اتحاد د استخباراتو چارواکی و چې په 1980 کال کې په هرات کې د ماین په چاودنه کې یو پښه له لاسه ورکړې ده.
زما نیکه هم په دویمې نړیوالې جګړې کې همدا ډول زخمی شوی و. دا زما لپاره یوه غمیزه ده، زه هم د خپل نیکه په برخلیک اخته شوی یم.
په روسیې کې پخواني عسکر اوس هم هڅه کوي چې د دې جګړې په منطق باندې پوه شي. دغه جګړه هغه مهال هم د خلکو لخوا غندل شوې وه او د کارپوهانو په وینا د شوروي اتحاد د نړېدو سبب شوې وه.
که څه هم 18 کلن وم، خو ما تل فکر کاوه څه چې موږ کوو ډېر اړین دي. ما درک کړ چې دا ډول یو ستر هیواد، یو زبرځواک باید پوه شوی وای چې تر شا یې څه تیریږي.
50 کلن عسکر ولادیمیر ویشتشف چې 14 میاشتې په افغانستان کې تیرې کړې وایي، افغانستان ته په 1990 کې د روسي عسکرو لیږدل نه یوازې د کمونستان لپاره سمه پریکړه وه، بلکې د نورو کارکوونکو لپاره هم په ځای پریکړه وه.
دا اسانه نه وه. د یوې میاشتې لپاره هغوی کوښښ کاوه چې زه په هوش راشم. زه د مرګ او ژوند په منځ کې وم. کله چې بیرته په خپلو پښو ودرېدم، حیرانه وم چې خپل پاتې ژوند به څنګه تېرومه، ځکه سترګې مې ړندې شوې وې. ډېره سخته وه. دا رښتیا ده چې لږ تر لږه 40% خلک چې په افغانستان کې جنګېدلي دي اوس ژوندي نه دي. بس ژوند همداسې ده. هره جګړه د چا لپاره چې پکې برخه اخلي ډېره سخته وي.
د پخواني شوروي اتحاد څخه د پاسه 600,000 پوځي ځواکونه په 1990 میلادي کال د دسمبر په 23 په افغانستان کې د حاکم کمونست رژیم د ملاتړ په هدف ورغلل او د مجاهدینو په وړاندې له 10 کاله جګړې وروسته په 1990 میلادي کال کې ووتل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په نړۍ کې د حکومتونو پر ضد مظاهرو زور اخیستی دی، له هانګ کانګ نه تر ایران او له هغه ځایه تر عراق او پاکستان پورې معترضین د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د مظاهرو تګلارې بیلې دي، خو موخه یې مشترکه ښکاري. احمد شکیب دوست په دې اړه راپور لري.
فساد، کمزور اقتصاد، سیاسي ناندرې، پر فردي ازادیو محدودیتونه او یو لړ نور ستونزې په نړۍ کې د خلکو غوسه راپارولې ده. د لویدیځ نه تر ختیځه پورې ولسونو په یو شمېر هیوادونو کې اعتراض پیل کړی او اصلي غوښتنه اصلاحات دي.
په 2019 کال کې په شاوخوا 40 هیوادونو او حوزو کې مظاهرې شوې دي. په ځینو هیوادونو کې اوس هم اعتراض دوام لري. نه معترضین واټونه پرېږدي او نه هم حکومتونو دغو خلکو ته د قناعت وړ ځواب موندلی ده.
همداوس په ایران، عراق، هانګ کانګ او ځینو نورو سیمو کې مظاهرې روانې دي. ایران کې اعتراض د نومبر په 15 نیټه پیل شو. حکومت د تیلو بیه 50% لوړه کړه. د ځینو شمیرو له مخې د مظاهرو په ترڅ کې تر 200 زیات کسان وژل شوي دي او څه باندې 1000 تنه ټپیان دي.
امریکا به د ازادۍ لپاره د ریښتینو کوښښونو په خاطر تل له ایرانیانو سره ودري.
ایران وایي چې بهرنیانو خلک اعتراض ته لمسولي دي.
اگر اونها حاضر باشند
کله چې دا مسله پورته شو، یعنی د تیلو په بای کې لوړوالی راغی، له بهر مشان ورته ویل چې همدای موقع ده چې عمل وکړي او واټون ته ووځي.
ایران ته څیرمه په عراق کې خلک د بیکاری او په حکومت کې د فساد له امله واټون ته راوتلي. مظاهره د اکتوبر په لومړۍ ورځو کې پیل شوه. لاغه وخت نه تر اوسه پورې نږدې 250 کسان وژل شوي او شاوخوا 40,000 کسان ټپیان شوي دي. بل اخر صدر اعظم عادل عبدالمهدی استعفا ته اړ شو، خو اعتراض ختم نه شو.
زاویه کله نیمه او زه له هغوی سره په ګډه مبارزه کوم. هغوی اعتراض کوي او زه هم معترض یم.
یو شمېر معترضین ایران د عراق په کورنیو چارو کې په مداخله تورنوي او په مختلفو ښارونو کې د ایران قونسلګرۍ سوځولي دي. هانګ کانګ د مظاهره چانو په محاصره کې د ښار کې لڅ باندې شپږ میاشتې را په دې خوا مظاهرې روانې دي. اجرایه رئیس کاری لام د چین حکومت ته د تورونو کسانو د سپارولو د جنجالي قانون تصویب کېدل ځنډولي، خو بیا هم اعتراض دوام لري.
د هانګ کانګ مظاهره د جون په میاشت کې پیل شوې. یو ځل معترضینو وویل چې 2 میلیونه خلک واټونو ته راوستل دي. د اعتراض په جریان کې 2 کسه وژل شوي او لسګونه کسان ژوبل شوي دي. چین امریکا د هانګ کانګ په کورنیو چارو کې په مداخله تورنوي، خو واشنگتن دا تورونه نه مني. په ځینو هیوادونو کې بیا اعتراضونه په یو ډول نه یو ډول خاموشه شوي دي، لکه پاکستان.
کاش پک میاشتې وي یا یو کال موږ پوره چمتوی همدلته پاتې شو. هر څه مو چې رهبرانو وویل هماغه کوو، چمتوی چې خپل ژوند ورکړو.
معترضینو کال څه چې د ګوتو په شمار ورځې هم پوره نه کړې. برعکس، صدر اعظم عمران خان د استعفا لپاره 3 ورځنی ضرب العجل ته توجه ونه کړه او معترضین خپلو کورونو ته ستانه شول. په 2011 کال کې د عرب پسرلي په ترڅ کې خلکو مستبد نظامونه ړنګ کړل، خو اوسني اعتراضونه د منتخبو حکومتونو پر ضد روان دي.
خلک اوس نه ډارېږي چې واټونو ته ووځي او پر سیاستوالو نیوکې وکړي، خو خو دا حرام و.
په دریو وچو کې ناکراریو او په واشنگتن او لندن کې سیاسي کشالو دا اندېښنه راځېږولې چې آیا نړیوال نظم زیانمن شوی، آیا منتخب حکومتونه خپلې ژمنې پوره کوی شي. د ولسونو نارضایتي ښیي چې ځواب د اوس لپاره منفي ده.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د خبرونه په پای کې د څو مهمو خبرونو لنډیز اورئ. د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیشن نن په اوله ورځ د کاندیدانو د شکایتونو ثبتول پیل کړل. یوازې یو ټیم 4 زره شکایتونه ثبت کړي دي. د ټاکنیز شکایتونو کمیشن وایي چې دا شکایتونه په ولایتونو کې ورسره ثبت شوي دي. د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخاباتو د لمړنۍ نتیجو د اعلان وروسته د امریکا د بهرنی چارو وزارت د شکایتونو د خپلواک کمیسیون غوښتي دي چې شکایتونه په مسلکي او شفافه توګه ورسوي. د پاکستان حکومت هم د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخاباتو د لمړنۍ نتیجو د اعلان هرکلی کړی. په افغانستان کې مشت تلفیظ وکړوي چې امریکایي عسکر وژل شوی دی. د ناټو د قاتم ملاتړ ماموریت نن په اعلامیه کې ویلي دي چې امریکایي عسکر د پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوی، خو دا یې د ویلي چې دغه عسکر چیرته وژل شوی دی. بل پلو طالبانو ویلي دي چې د قندز تیمام صفو ولسوالۍ کې په امریکایانو برید کړی دی او یو عسکر یې وژلی. د سعودي عربستان یو محکمې نن 5 کسان د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د لیکوال جمال خاشقجي د وژنې په تور په مرګ محکوم کړل. خاشقجي تیر کال په استنبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې دننه وژل شو. د ایران د مظاهرو په اړه په یو تازه راپور کې ویل شوی دی چې دغه هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د مظاهرچیانو د ځپلو امر ورکړی و. په دې امر کې خامنه‌ای امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د مظاهرو د بندیدو لپاره د ټولو امکاناتونو کار واخلي. په دې مظاهرو کې تقریبا 1500 کسان وژل شول او حکومت زرګونه نور بندیان کړل. د سوریې په جنوب کې د سوریې او روسیې د ځواکونو بریدونو زور اخیستی چې له کبله یې په زرګونو کسان خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي او د ترکیې سرحد خوا ته یې حرکت کړی. د بشری مرستو یو بنسټ ویلی دی چې تیرونی د سوریې په جنوبی برخو کې د بریدونو له کبله د سیمې نه 140,000 کسان کډوال شوي دي. د هند په پایتخت نوی ډیلی کې په یو ګودام کې اور لګیدلی، لږ تر لږه 9 کسان پکې وژل شوي دي او 3 نور ژوبل دي. د نوی ډیلی د اور وژنې مسؤلین وایي اور په محلي وخت نن سهار ولګېده او د لګیدو علت یې نه دی معلوم. په عراق کې سیاستمداران لا هم په دې نه دي بریالي شوي چې د هیواد لپاره نوی صدر اعظم وټاکي. په دې هیواد کې د همدې کال د اکتوبر د میاشتې را په دې خوا خلکو د حکومت ضد مظاهرې پیل کړې دي. ټاکل شوی و چې په محلي وخت نن سهار د عراق جمهور رئیس بهرام صالح موقتی صدر اعظم معرفي کړی و، خو د پارلمان د مخالفت له وجې دا کار ونه شو کړی. او وروستۍ خبر دا چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي په هغه خلکو انتقاد وکړ چې د تابعیت ورکولو نوی وضع شوی قانون د مسلمانانو پر ضد ګڼي.
درنو وردونکو، ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله زموږ سنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. د دې څنګه همکاران سټډیو ته راغلي دي. زه میکروفون دوی ته سپارم او له تاسو څخه اجازه غواړم. د خدای په امان.